سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم. پیل به په مهمو خبرونو باندې وکړو. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو نیویارک ته له انتقال وروسته د امریکا یو زندان ته لیږدول شوی. مادورو او میرمنې پر کاراکاس باندې د امریکایي ځواکونه د پرونیو بریدونو په ترڅ کې ونیول شول. روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو او د وینزویلا خلکو چې په تبعید کې دي د متحده ایالاتونو دغه په بخښنې سره روسیې، ایران او د وینزویلا ځینو نورو ملاتړو هیوادونو د متحده ایالاتونو دغه اقدام غندلی، خو په تبعید کې د وینزویلا خلکو او همدارنګه د وینزویلا د اپوزیسیون مشرانو له دغه کاره هرکلی کړی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي متحده ایالات به په موقت ډول وینزویلا تر هغه وخته اداره کوي چې د واک انتقال په خوندي، مناسب او عادلانه توګه ترسره شي. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو 22 افغان کډوال نیولی دي. دغه عملیات د یاربکر ښار کې شوي دي. کډوال د فاضله په یو ټانکر کې پټ شوي وو. پولیسو نیول شوي ماجرین له طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیږد مرکزو ته استولی دي. په ایران کې د شپې لخوا پیل شوو اعتراضونو د اومې ورځې لپاره هم دوام وکړ. لاریونوالو د حکومت ضد شعارونه ورکول او په څو ځایونو کې امنیتي ځواکونه سره ونښتل. مظاهرې چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایراني تومانو د ښکته کېدو غبرګون کې پیل شوې وې، مشهد، زنجان، فردیس، شیراز، قزوین او همدان ښارونو ته غځېدلې دي. د تاوتریخوالي پر مهال پکې څو تنه وژل شوي هم دي. او شمالي کوریا نن یک شنبه لکتر لګه دوه بالستیک توغندي و توغول. دغه توغندي له پلازمینې پیونګیونګ څخه د جاپان او دواړو کوریاو ترمنځ پراته سمندر ته توغول شوي. دا توغونه پر وینزویلا د متحده ایالاتونو له برید څو ساعته وروسته او داسې مال شوي چې د جنوبي کوریا مشر چین ته خپل دولتي سفر پیل کړ. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ. د خبرونو حل تم لوستلی شئ. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا دی چې لږ تر لږه 22 افغان کډوال د جمعې په ورځ د ترکیې پولیسو په دیاربکر ښار کې نیولې دي. هلته میشت افغان کډوال اندېښمن دي. د ژمی د سړې هوا پر مهال د متقاعدینو له سخت اقتصادي وضعیت هم تاسو خبرو. او د لندی کوټل بازار کې یو احتجاجي مظاهره د تورخم د دروازې د تړلې پاتې کېدو په ارتباط شوې ده.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
رابه شو. اول مطلب ده. په ترکیه کې میشتي او شمیر افغان کډوال وایي په وروستیو میاشتو کې د پولیسو له لوري د دوی د نیولو او توقیف پیښې زیاتې شوي. د دوی په خبره دوی نشي کولای د کار او ورځنیو اړتیاو لپاره له کورونو ووزي. دا په داسې حال کې ده چې تازه یو شمیر ترکي رسنیو خبر ورکړی چې د دغه هیواد پولیسو د جمعې په ورځ لږ تر لږه 22 افغان کډوال نیولي دي. جزئیات به له اکرام الله اکرام واورو.
په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال وایي د نیولو، توقیف او ډیپورټ لویری آن له کورونو نشي وتلی. دوی وایي په وروستیو کې د ترکیې پولیسو د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او توقیف لړۍ پراخه کړې. په استانبول کې میشت یو افغان کډوال سردار احمد زی یک شنبه د جنوري 4مه ازادي راډیو ته وویل
نن سبا ترکیه کې د افغانانو حالت وضعیت ډیر خراب ده. څوک چې اسناد نه لري بیرون نشي وتلی. له اتاقونه تا پولیس لکه فابریکو باندې ګرځي. په فابریکو کې چې کوم افغانان کار کوي اسنادونه چک کوي. څوک چې اسنادونه لري بنیسي دوه درې ورځې په کم کې بعد لکیم نه بس ډیپورټ کوي افغانستان ته.
دی وایي همدا دوه ورځې مخکې یو ملګری چې د استوګنې قانوني اسناد یې نه لرل او قاچاقي لارونه تر استنبول رسیدلی او پولیسو نیولی او اوسمهال په توقیف کې دی. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واک وروسته په دې هیواد کې د بیکارۍ او بېوزلۍ له زیاتېدو وروسته ګڼ شمېر افغانان د کار په لټه په سختو مرګونو لارو هڅه کوي چې ایران او بیا د ترکیې له لارې ځانونه اروپایي هیوادونو ته ورسوي. یو شمېر نور بیا د سیاسي او امنیتي ستونزو له امله له افغانستان وتلي. په ترکیه کې میشته یو پخوانی افغان خبریال چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي دغه ته د ډیپورت او په وطن کې د مرګ له ګواښونو سره مخ ده.
بازگشت ما به وطن ما لپاره افغانستان ته بیرته ستنېدل نه یوازې سخت دي بلکې ناممکن دي. خو له دې سره هم زه دلته د ډیپورت له خطر سره مخامخ یم او دې وضعیت موږ له سختو کړاوونو سره مخ کړي یو. نه یوازې په آزاد بازار کې له کاره ویستل یو بلکې زموږ مسلکي ژوند یې هم ګډوډ کړی او دا ډیره اندېښمنوونکې ده.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ترکیې TRT رسنۍ خبر ورکړی چې د دې هیواد پولیسو تازه 22 افغان کډوال نیولي. په راپور کې ویل شوی چې د یاربکر خار پولیسو د جمعې ورځې په عملیاتو کې د افغان کډوال چې د فاضلاب په یو ټانکر کې پټ شوی وو پیژندل او ونیول. پولیسو نیول شوی کډوال د طبي معایناتو وروسته د بهرنیو اتباعو د لیک مرکزونو ته استولی دي. په راپور کې ویل شوی چې د غیر قانوني افغان کډوالو په ګډون 15 نور کسان د انساني قاچاق په تور هم نیول شوی. د ترکیې د کډوالو ادارې له دې وړاندې د 13 دسمبر په 23 راپور ورکړ چې په 2015 کال کې په ترکیه کې له 1,250,000 ډیر کډوال د قانوني استوګنی اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي. د ترکیې د حکومت دې ادارې ویلي وو چې د دغه هیواد د پولیسو لخوا نیول شوي ډیری کسان افغان کډوال دي چې شمیر یې له 2,500,000 کسانو ډیر دی. د ترکیې د کډوالو ادارې په ټکو له افغانانو وروسته د نیول شویو پناه غوښتونکو تر ټولو لوی شمیر په ترتیب د سوریې، ازبکستان، ترکمنستان او ایران وګړي جوړوي. په ترکیه کې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانانو نیول داسې مهال زیات شوي چې ایران او پاکستان هم د افغانانو د نیولو په زور ایستلو بهیر چټک کړی او هر ورځ زرګونه کسان له دې دوه هیوادونو ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د 13 دسمبر په 1 په خپله اکسپانه ویلي وو چې په 2015 کال کې 2,000,000 او 3,00,000 افغانان هیواد ته ستانه شوي. که څه هم نوموړي دا نه ویلي چې دا کسان له کومو هیوادونو راغلي، خو د بخښنې نړیوال سازمان د قوس میاشتې په وروستیو کې راپور ورکړ چې یوازې ایران او پاکستان سکل له 2.6 میلیونو ډیر افغان کډوال شړلي، خو ترکیه او تاجکستان هم په زرګونه نور افغانستان ته ستانه کړي. د سازمان ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له مستندېدو سربیره هم د ایران، پاکستان، ترکیه، تاجکستان، جرمني او اتریش په ګډون یو شمېر هیوادونه هڅه کوي چې افغانان هغه هیواد ته ستانه کړي چیرې چې په پراخ او سیستماتیک ډول پکې بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو په وړاندې سرغړونې کیږي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
آزادي رادیو 24 ساعته.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د ژمي پر رسیدو سره اقتصادي ستونزې لیات زیاتې شوې او نور د ژوند لومړنیو اړتیاو د برابرولو توان نه لري. دوی آزادي راډیو ته ویل که څه هم د طالبان حکومت په دې وروستیو کې متقاعدینو ته د دوی د حقونو د ورکړې د بهیر د پیل خبر ورکړی، خو د دوی په خبره لا هم معاشونه نه دي تادیه شوي. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعدۍ د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډېر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
یو شمیر افغان متقاعدین وایي د طالبانو د حکومت لخوا د حقونو نه ورکړې ژوند په جدي توګه اغېزمن کړی او په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې د بنسټیزو او لومړنیو اړتیاو د پوره کولو وس نه لري. دوی وایي کلونه کلونه په دولتي ادارو کې خدمت کړی خو اوس له پامه غورځول شوی. د ختیځ زون د متقاعدینو د شورا غړي او متقاعد جان محمد یک شنبه د جنوري 4 آزادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د طالبانو حکومت پر لپسې د تقاعدي حقونو د ورکړې ژمنه کړې، خو په خبره تر اوسه خپل معاش نه دی ترلاسه.
د متقاعدینو وضعیت ډیر خراب وضعیت دی، اقتصادي مشکلات دي. دغه ژمی اوس په جریان کې دا بیچارهګان نه ډوډۍ لري نه جامې لري او بعضو کورونه خرڅ کړي نه کورونه لري نه د سون مواد لري، نو دا د ژوند مشکلات د روزمره مشکلاتو سره لاس په ګریوان دي. زه هم ما متقاعد یم، دغه مشکل سره زه هم گرفتار یم.
په همدې حال کې یو متقاعد خون کې چنې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل ان د خپلې درملنې پیسې هم نه لري.
نه تقاعد معلوم دی او نه څوک تقاعد ورکوي. ژمی هم دی، یوه میاشت کېږي چې زه سینه بغل یم. د ژوند ستونزې مو ډېرې دي. تاسو او ټولو ته معلومه ده چې په افغانستان کې اوس وضعیت څنګه دی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت شاوخوا 10 ورځې وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو د ورکړې بهیر د 150 ادارو لپاره په 50 پړاوونو کې پیل شوی. د وزارت ویلي د بیلابیلو ادارو شاوخوا 2,000 کارکوونکي د تقاعد د حقونو مستحق پیژندل شوي او ځینو خپل حقوق ترلاسه کړي هم دي. خو د افغانستان د متقاعدینو د ټولنې د معلوماتو له مخې په دې هیواد کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 زیات دی. د متقاعدینو د ټولنې مسؤلین وایي د تقاعد د حقوقو د ورکړې د تطبیق میکانیزم داسې دی چې ډیر متقاعدین عملا له خپلو حقونو بې برخې کیږي. د متقاعدینو د ټولنې مشر افندي سنگر ازادي راډیو ته وویل
نو دلته مشکل دا ده چې دی هغه د تقاعد د پیسو په نامه باندې چې کمی پیسې وضع شوي دي برحالې په وخت کې هغه جمع کوي، بیا راځي پښتنه کوي تنه چې 100 کاله د حقوق اخیستي دي هغه هم جمع کوي. دا اخیستل شوي حقوق له د تقاعد له پیسو نه منفي کوي چې هیڅ شی نه پاتې کیږي متقاعدینو ته. ډیر کم فیصدي درته وښیم چې ټولو کې شاید 10 یا 20% مستحق شي، دا نور یو هم نه مستحق کیږي. ولې 2 کاله چې جمهوریت کې د تقاعد حقوق اخیستي هغه مستحقیږي نه.
د طالبانو د حکومت مشر ملا هبت الله خونزاده د 1403 کال د قوس په 13مه په یو فرمان کې له متقیدینو غوښتي وو چې د خپلو حقونو د ثابتولو لپاره محکمو ته عریضه وکړي، خو متقیدینو هغه مهال په دې پریکړه اعتراض وکړ او ویل چې دوی د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره محکمو ته د عریضې کولو اړتیا نه ویني. سره له دې چې د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال د سنبلې په میاشت کې اعلان کړی و چې د ملکي او نظامي متقیدینو د تقاعد حقوق په د منظم مهالویش له مخې د ځانګړې محکمې او اړوندو ادارو سره په همغږۍ د یو ګډ مرکز له لارې او د پړاوونو تر بشپړېدو وروسته ورکړل شي، خو یو شمېر متقاعدینو چې معاشونه یې ترلاسه کړي مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو ورکړل شوي پیسې د دوی له اصلي حق څخه کمې دي. د طالبانو د مالی وزارت ویان عبدالقیوم ناصر د دغو شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د تقاعد حقوق د دولت پخوانیو کارکوونکو ته چې عمر یې له 15 کلونو زیات شوی او یا هم 40 کاله یې خدمت کړی وي ورکول کیږي، خو که متقاعد کس وفات شي حقوق یې مېرمنې او له هغې وروسته تر 18 کلنۍ پورې اولادونو ته ورکول کیږي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 8 بجو پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
ازادي راډیو ته غواړی تاسو هم ورزو د لنډی کوټل د سیمې د خلکو احتجاجي مظاهره ته چې هلته د دغه سیمې خلکو سوداګرو، ترانسپورټرانو، مزدورانو او د ګمرک استازو په حکومت غکړې چې د تورخم په شمول د افغانستان سره ټولې تړلې سرحدي لارې خلاصې کړي او دواړو خيست تجارت دی لسره فعال کړي. دوی ویلي د لارو تړل کېدو له امله په پوله پراته په زرګونو خلک بے روزګار شوي او د دې بخې پایلې راونوځي. تیر 2015 کال د اکتوبر 15مه د پاکستان امنیتي ځواکونو او په افغانستان کې د طالبان حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په سیمو کې په خصوصا په سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس ټولې سرحدي لارې تړل شوې او لا هم د تجارت او عامو خلکو د تګ راتک په مخ دغه لارې تړلې دي. د پاکستان او افغان طالبان حکومتي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو سربیره لا په دې مسله څه پرمختګ نه دی شوی او په لارو خلاصولو سره لا نه دي جوړ شوي. په دې اکله د آزادي اروپا مشال راډیو خبریال فرات شینواری له سیمې دغه رپورټ لري.
بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، بحال کرو، پشتونوں کا معاشی قتل عام، پشتونوں کا معاشی قتل عام.
دا احتجاجی مظاهره په لنډ کوتل کې ترسره شو او په دې کې ځایي وګړو، سوداګرو، ترانسپورټرانو او کسټم کلیرنګ ایجنټانو او مزدورانو ګډون وکړ. دې احتجاجی مظاهرې ته د وینا په وخت د تورخم کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې چیرمن میراج الدین شینواری ویل چې د تورخم په شمول د ټولو سرحدي لارو بندېدو د دوی په زرګونه خلک بې روزګاره کړي دي.
کرڑی والا رہے، کا ایجنٹ رہے، کا ٹرانسپورٹر رہے، کا امپورٹر رہے، کہ دیر جڑا پریاد سے تھا اس کو خوما نو دیر ازیادہ افسوس خبر آ بارڈر نہ بغیر مونگ پہ علاقہ کے یو شاہی بل نشتا رہے نہ فیکٹری اشتا رہے نہ امیز مکشتا رہے نم نمار بل اغرو نشتا رہے بس یو بارڈر دے افسوس دے دری میں آشتا وہ شوئے تین سو بارڈر مونگا باندی پتی باندی خلق بے روزگار شوئی مونگا پاکستان ریاست تچکل کا دیر ستا تیا مچے دیر تر خفائیو چنن پوری ستا تیا مدو خپل عوام سره عوامنا دا پتاونه لګولا چې ما عوام کوم پوزیشن کې دي، عوام څنګه دي، څه خیر څه بغلو کورونه خلک به روزګار شي ډیر دي عمل به ډیر غلط وځي.
د مظاهره ته د تورخم د مزدورانو اتحادیه مشر ف فهمید الله هم خپل وینا وکړه او دوی ویل چې لتیرو خواو شا دریو میاشتو راځي په تورخم باندې دوړ خیز تجارت بندې دو لوجې د دوی مزدوران سخت مالی مشکل سره مخ شوی.
څومره انتهایی تکلیف لري یو کس سره په جیب کې 100 روپۍ نشته، بیماری پر راځي، ایمرجنسی په خګي، اخر مونږ څو پورې د خاموشي اختیارو. دا ډېر د افسوس خبره ده، ځان کې غیرت پیدا کړئ. مونږ هغه پښتانه یو چې هیڅ قسم مونږ دهشتګرد نه یو، امن پسند خلک یو. مونږ هر وخت د حکومت سره شانه به شانه ولاړ یو، خو نن هغه د فیډرل حکومت ظالمانه پالیسی نن مونږ ټول خلک تباہ و برباد یو. او اخر دا خبره ده چې کچری گیٹ کولاو نشو، کچری گیٹ کولاو نشو دواړه طرفه، زمونږ را روان لای عمل دادای چې دغه بای پاس کې بکینو در نه بلګو.
په لنډ کوتل کې په دې احتجاجي مظاهره کې د پاکستان پر ریاست باندې لګول شو تورونو ته لا حکومتي چارواکو څه ځواب نه دی ویلی، خو په تېرو یو شمېر موقعو باندې دوی ویلي چې دوی لپاره تر ټولو زیات امنیت مهم دی. تیر کال 2015 د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ لږ تر لږه په 500 سرحدي پولو باندې نښتې شوې وې چې په نتیجه کې یو بل ته مرګ ژوبله اړولې وه. او ورپسې د اکتوبر په 12 نیټه دواړو خواوو ته ټولې سرحدي پولې وتړل شوې او لا هم د تجارت عوامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلی پرتی دی. په دې لړ کې د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ تیر کال 2015 په نومبر میاشت کې په قطر دوحه او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات شوي، خو په هغې کې د لارو په خلاصولو سره نه دي متفق شوي. پاکستان تور پورې کوي چې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي په شمول یو شمېر وسلوالې ډلې په افغانستان کې شتون لري او لا غزایه په پاکستان کې بریدونه پلانوي او د ترګری په پیښو کې ککړ دي. خو بیا په افغانستان کې د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې هیچا ته اجازه نه ورکوي چې خپل خاوره د کومبل ګاونډي هیواد پر ضد استعمال کړي. او وسلوالې ډلې په پاکستان کې دننه شتون لري او امنیت د پاکستان داخلي مسله ده. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په خپلو سوداګرو غږ کړی چې په پاکستان د انحصار راکم کړي او ترانزټ سوداګرۍ لپاره د بدیلې لارې ولټوي. او په دې وروستو کې پاکستانی چارواکو هم دې ته ورته بیانونه ورکړي او دوی ویلي چې افغانستان سره به د تجارت بندول په دوی ساسر ونه کا. خو بیا د پاکستان او افغانستان سوداګرو په دې بیانونو ورکولو باندې سختې اندېښنې ښودلې دي او دوی ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړخیز تجارت ډیر اړین دی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسېږي.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر له اندیا زادې راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس هم ورزو د ریکشاو په اړه یو ریپورت ته. په هرات کې د طالبانو د ټرافیکو ادارې لخوا د هرات ښار په ټولو واټو کې پر درې څرخي وسایطو یا ریکشو بندیز لګول وروسته یو شمېر ریکشا چلونکي وایي دوی د عاید یوازینۍ سرچینه له لاسه ورکړې. د ریکشا چلونکو ازادي راډیو سره خبرو کې وویل اوس په دې سوړ موسم کې دوی نه پوهیږي چې د خپلو کورنیو لپاره څنګه نفقه وګټي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
وروسته له هغې چې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې په هرات کې د ښار په ټولو عامه او فرعي سړکونو د ریکشاو پر تګ راتګ بندیز ولګاوه، د دې وسایطو یو شمېر چلونکي وایي چې د دوی د عاید یوازینۍ سرچینې د بندیدو سره د کورنیو لپاره د نفقې برابرول ورته یو جدي اندېښنه ګرځېدلې ده. دوی ازادي راډیو ته وویل چې اوس د دې زمي په موسم کې نه پوهیږي چې څنګه د خپلې کورنۍ لګښتونه پوره کړي. په هرات کې یو رکشا چلونکي چې نه یو وختل نومي راپور کې خپور سي، د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له واکمنېدو مخکې دی په قضایي برخه کې په کار بوخت و، خو د بېکاره کېدو وروسته اړ شو چې رکشا واخلي.
زما ټوله پانګه هغه 15,000 افغانۍ وي چې ما پرې دا رکشا واخیستله. دې پرته موږ نوره پانګه نه لرو چې په بل څه پانګه ونه وکړو. همدا اوس زه فکر کوم چې څه وکړم. له یوې خوا ژمی دی او له بله خوا زه یو کرایه کور کې یم. د دې ټولو ستونزو سربېره موږ په دې نه پوهېږو چې څه وکړو او چېرته لاړ شو.
یو بل رکشا چلوونکي چې د هم د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې د لوړو زده کړو اسنادو لرلو سربېره نه دی توانېدلی کار ومومي. اور څه وایي چې د خپلې میرمنې سره زر وپلوري تر څو رکشا پرې واخلي. د عاید هغه سرچینه چې اوس په دې پرېکړه له لاسه ورکړل شوې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرحېږي چې په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ریاست اعلان کړی چې د ښاري نظم کمیسیون د پرېکړې له مخې ټولې رکشاوې که اسناد ولري یا بې اسناده وي د شنبې په ورځ د جولای له 14 به له ښاره منع سي. د ترافیکو ادارې چارواکو د دې پرېکړې هدف د ګڼې ګوڼې او ښاري بې نظمۍ کمول بللی دي، خو د هرات ښار یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د رکشو نشتوالي دوی ته په ورځني تګ راتګ کې جدي ستونزې رامنځته کړي دي. له دې ډلې یو وایي چې نوی غوښتل نومي راپور کې خپور سي، ازادي راډیو
تمام ریکشه ها را بند کردن. بدبختانه که یک مسئله خیر کلان یعنی بدبختی است که
دوی طول ریکشه های بنده کرده دی او بده مرغه یولوی استون زده ده چه فعلا من خزینه طبقه دشپه تر اتو بجو پوری پسل و لارک انتظار بسی، ځکه چې د دوی د کور ته د وړلو لپاره د ترانسپورت هیڅ وسیله نشته. نارینه هم کیلومترونه پیاده مزل کوي تر څو هغه ځای ته ورسیږي چرته چې دوی خای د کورته درسیدو لپاره خالی موټر عمومي.
د هرات ښار یو بل اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي راپور کې خپور سي، د بیوزلو خلکو په ورځني ژوند کې د رکشا رول ته اشاره وایي چې دا وسایل د ټیټ عاید لرونکو خلکو لپاره یو مهمه اسانتیا ګڼل کیږي.
ما امروز در سطح شهر وقتی گشت و گذار می کردم در بعضی از ایستگاه ها
من کلا چیز بخار که گرزیدم پزینو تمزینو که دیر خلق دیو زی سخبل زی تا در تک لپار انتظار خود رکشاو او خارج ترانسپورتی و سایت و شمیر دیر محدودو او پا دیسیما که خلق لستونزو سرم خو
دا اسیدون که تینگار کوی چه کچه هم در رکشو سیاتوالی در ترافیکو گنگونی لامل سوای خود ترافیکو اداره باید د دې د بشپړ بندیز د مخه د بدیلو لارو په اړه فکر کړای وای. هغه حل لارې چې په خبره یې خاري نظم تامین کړي او د رکشو چلوونکو او عامه ترانسپورت معیشت ته زیان ونه رسوي. د یادونې ده چې د شنبې په ورځ د جدي په 14 یو شمېر رکشا چلوونکو هڅه وکړه چې یو اعتراضیه راټولېدنه جوړه کړي، خو د سیمه ییزو سرچینو په خبره دوی د طالبانو د ځواکونو د هوایی ډزو له امله تیت سول. د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو وخت له رسیدو راهیسې د بېوزلۍ او بیکارۍ کچه د پام وړ لوړه سوې ده. د کاري فرصتونو کمښت، اقتصادي محدودیتونه او د ملاتړو پروګرامونو نشتوالی زرګونه کورنۍ دې ته اړ کړي چې غیر رسمي دندو ته مخه کړي. هغه دندې چې د خلکو په خبره د طالبانو د حکومت د ناڅاپي پرېکړو له امله له بې ثباتۍ سره مخ دي. له دې مخکې پر واټونو یو شمېر پلورونکو هم د طالبانو د حکومت د سړک په غاړه د دوی د کار د بندیز پرېکړې وروسته ورته شکایتونه مطرح کړي وو.
د پکتیکا ولایت مرکز خرنه کې د خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلوواټو لمریزې برېښنا شبکه جوړه شوې. دا چې څنګه جوړه شوې او جزئیات څه دي، نجیب الله الوخیل ته بغواک شو.
د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې چې په خوای په ادارو، دفترونو، دوکانونو، هوټلونو، پلازو او مارکیټونو کې د جنراتورونو له برېښنا ګټه اخیستل کېده او لږ وخت برېښنا به موجوده وه، اوس د یو خصوصي شرکت د 95 میلیون افغانۍ په پانګونې د 2000 کیلوواټ لمریزې برېښنا شبکه جوړه او د دې ځای اوسېدونکي له 24 ساعته برېښنا برخمن شول. د یاد برېښنا د تولید لپاره 4000 د سولر لوی تختې نصب شوې دي. د یاد شرکت مشر دوست محمد زونډي مشال رادیو ته ویل
ټوله پروژه باندې تقریبا څه باندې 15 میلیونه افغانۍ مصارف راځي. دا برېښنا به 4000 ساعته وي او پاکه برېښنا به وي. موږ به هڅه وکړو چې دا برېښنا کې یا په دې پروژه کې هغه د ډیزلو قیمت یا د جنراتور استعمال صفر کچې ته راټیټ کړو او په آینده کې د موږ د برېښنا نرخ هغه د دی وارداتی یا دولتی برښنا سره برابر وو چې دا به ملوی هدف وي.
د یادې سیمې مخور او دینی عالمان هم سره لدې چې مرکز خرنې ته د برښنا د اسانتیاو برابرول یو ښه ګام بولي، خو وایي باید هڅه وشي چې د دې ولایت د هرې لرې او نږدې سیمې اوسیدونکي له برښنا برخمن شي. ځایي اوسیدونکي مولوي عبدالقدوس اعظمي وویل:
موږ او تاسې به په 2 میګاواټه برق باندې بسنه نه کوو، په دغه ژبې به نه درېږو، کوشش به کوو، تکلیف به کوو، زحمت به کوو، ټول ولایت ته به انشاءالله دغه کار کیږم او کوو به یې چې ټول ولایت موږ او تاسې ته برق ورسیږي. هغه اخیری ولسوالۍ لکه تروې، ووړ ممی، نعمت آباد، انشاءالله خدای تعالی مهربانه ده، تر اخیره پورې به د پکتیکا هر کور ته انشاءالله برق رسیږي.
په ورته توګه د اوبو او برښنا ریاست ځایي مسؤلین بیا وایي دوی نه یوازې په دې ولایت کې خصوصي سکتور د برښنا د تولید په برخه کې پانګونې ته هڅوي، بلکې راتلونکي لمریز کال کې د منځنۍ آسیا څخه دې هیواد ته د غځېدلې وارداتي برښنا پر لیږد هم عملي کار پیلیږي. د یادې ادارې مشر قاري فتح محمد ذاکر وویل:
کوشش هم دا ده چې انتقالي لاین کارونه هم مخته بوزو، ټول برابر دو، هر څه ورته لیږل شوي دي. کوشش دې کوو چې په 1415 کال کې انتقالي لاین د وارداتي برښنا پکتیکا ته د دې کار هم شروع کړو.
بل لوري ته ځایي چارواکي د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د لمریز برښنا د دې پروژې پلي کېدل د مرکز خرنې د خلکو د ژوند په ښه کېدو او د کاروبار په پرمختګ کې ګټور بولي. د ولایت مرستیال مولوي عبدالسلام سعادت وویل:
دا واقعا د شرنې د ښار دپاره یو لوی لاسته راوړنه ده. دلته خلکو د برښنا په واسطه کار کولی شي، د برښنا په واسطه باندې خپل روزمره ژوند تېرولی شي، د برښنا په واسطه باندې خپل هغه واړه واړه ماشینونه چلولی شي، خار ورسره ښایسته کیږي، د خلکو په کاروبار کې سهولت راځي، خلکو دپاره به یو لویه زمینه د ترقی به ورسره برابر شي.
یاد دیوی که څه هم د پکتیکا څنګلوري ولایتونه پکتیا، خوست، میدان وردک او غزنی څو کاله وړاندې د منځنۍ آسیا له هیوادونو وارد شوې برښنا سره وصل شوي، خو پکتیکا ولایت بیا یاده برښنا تر اوسه نه ده غځېدلې. اوس مهال په پکتیکا کې هم تر ډېره خلک د رڼا لپاره له لمریزې برښنا کار اخلي. خو د مرکز خرنې او ارګون په ګډون د ولسوالیو ځینو ښارګوټو کاروباریانې بیا له حرارتي یا د جنراتورونو برښنا کاروي چې همې وخت لګوي او هم لوړې بیې لري.
ازادي راډیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم د افغانستان د روان اقتصادي وضعیت په ارتباط باندې یو مرکه لرو چې احمد شیبر د ازرخش حافظي سره کړیم. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت خونې له یو پخواني مسؤول سره
دا خبره ده چې پس له څو کال چې د وده په افغانستان کې صفر و یا ته د یو پخواني حکومت په اخر کې هم د افغانستان اقتصادي وده نه و یا ډېر لږ و. دا چې د نوي حکومت په دوران کې هم اول 2 کالو کې د صفر و تر صفر څخه هم لاندې و، بیا په دریم کال کې د 2.5% پرمختګ وشودل د نړیوال بانک د راپور له مخې، او بیا سږ کال دا 2.5% شوي دي. دا ښه کار دي اما کافي نه دي، ځکه چې د افغانستان اقتصاد تش دي، د نیې شبه شوي اقتصاد موږ نه لرو. په ټول ساعتو کې کار ته زمینه شتون لري، او هر مره چې پانګونه په افغانستان کې وشي ګټور پانګونه به وشي. موږ باید 40% په کال کې وده ولرو تر څو دا وروسته پاتې والی جبران کړو. خو دا شکر دی چې په دا اقتصادي وضعیت چې موږ یې لرو او د یو سیاسي مناسب بستر نشتون، بیا هم دا چې اقتصادي وده شوې دي دا د قدر وړ دي او باید خوشحاله اوسي.
دغه وده په داسې شرایطو کې چې نړیوالې مرستې له افغانستان سره بندې شوې دي، د افغانستان په تیر 2015 کال کې له پاکستان سره کله لارې بندې کله تړلې او چې په وروستیو کې بیخي بندې شوې دي، او د افغانستان د راپورونو له مخې بانکي سیستمونه هم ګډوډ دي او بانکداري له لویه سره کمزورې ده، علت یې څه ده چې همدومره کمه وده هم شوې ده؟ علت یې څه ده؟
زه خو امیدوارم زه چې لاړم افغانستان ته ومې کتلې چې دا اتاق تجارت او سرمایه‌ګذاري د افغانستان او اتاق د معدن او صنعت د افغانستان دیر حالی زری کهی او دیر یو شور زوک سرا واری چه خلی هواد تا خزبت وکی تاستا پت استا چه اوسنه تجاری اقتصاد افغانستان او سنتی اقتصاد افغانستان او مدنی اقتصاد افغانستان خصوصی سکتور پوری آره لری او دی دولت رول یوازی تنظیمون که پهیس او قانونگزار پهیس یا قرار ورکون که پهیس پاکسوی دیگه نکن قوی غشتلی دولتی شرکت شتون نداری چه دا ملی وظایف ترسره کی ما چه دا زین مشران سره دی اتاق غندو که گذون کردی